بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دلو یو بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. نن د شنبه ورځ د 1403 لمریز کال د کب د میاشتې څلورمه د 1446 هجری قمری کال د شعبان د مبارک میاشتې درویشتمه او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د امریکا نوې فضا جوړونې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. بیا به هم د قرآن په لوشې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته ستخبور شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه خبرونه سیاسي ټولنیز او داسې نور موجود دي. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر څرګندونه. له افریقا سره د اړیکو پر پیاوړتیا د ایران ټینګار. ازبکستان ته د مولا برادر سفر او د حماس غورځنګ د مهمو شخصیتونو خوشی کېدل. د ایران د اسلامي انقلاب رهبر د استخباراتو وزارت د چارواکو په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې نړیوالې غونډې فلسطین څخه د نړۍ د خلکو د ملاتړ نښه ده. هغه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 2020 کلیزې په مناسبت وویل. په اروپا او حتی امریکا کې د سینستانو پر ضد لاریونونه د فلسطین د خلکو لپاره د نړۍ د عامه افکارو په ملاتړ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ایران اسلامي انقلاب رهبر همدارنګه ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینۍ حل لاره د اسلامي انقلاب د اصولو پیروي ده. هغه وویل چې د ټولو ستونزو حل په خدای باور کول، د انقلاب اصولو ته غاړې ایښودل او د خلکو غوښتنو او په هیواد کې د ښو قوانینو تعقیب کول دي. د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر د دفتر د اطلاعاتو د دفتر په حواله د اطلاعات وزارت واقعا انقلاب ته ژمن دی. څرنګه چې د دغه وزارت له پخوا څخه انقلابي پاتې شوی، نوي ځواکونه یې هم د انقلاب په لار روان دي چې دا یو لوی نعمت دی. هغه د اطلاعاتي ادارو ترمنځ په ټولو برخو کې په همغږۍ او همکاري ټینګار وکړ او اطلاعاتي ټولنو لپاره یې د اخلاقي او معنوي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه مهمه او اړینه وبلله. په دې کتنه کې د ایران د اطلاعاتو وزیر حجت الاسلام والمسلمین خطیب د دې وزارت د فعالینو او پروګرامونو په اړه راپور وړاندې کړ چې د امنیتي ګواښونو خونسا کول او د دښمن د جاسوسي خدماتو ته ضربې ورکول پکې شامل و. د افریقا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران په لومړیتوبونو کې ځای لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال خبر ورکړ چې د 1404 کال په پیل کې به د ایران او افریقا دریم اقتصادي همکاري ناسته او د 2015 اکسپو نندرتون ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف په تهران کې د اقتصادي او د افریقایي ودونو د استازو مشرانو سره په کتنه کې وویل. د افریقا قاري سره اقتصادي او سوداګریز اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ پالیسۍ له لومړیتوبونو څخه ده. عارف زیاته کړه، د ایران او افریقا د دریم اقتصادي همکاریو ناسته او د 2015 اکسپو نندارتون د راتلونکي هجري شمسي کال په پیل کې د دولت د 14مې دورې په کال او په کاري پلان کې شامل ده. عارف ټینګار وکړ، ایران او افریقا قاري ترمنځ د ټول اړخونو همکاریو لوړول په دوه اړخیزو څو اړخیزو سیمه ییزو بڼو کې ځای لري. هغه وایي، د خورا ارزښتناکو ظرفیتونو په پام کې نیولو سره، د ټول امکاناتو او ظرفیتونو په یو ځای کولو سره کولی شو د اړیکو پراختیا ترلاسه او له دې لارې خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د افریقا اتحادیې د نظر غړي په توګه د 2015 کال د فبروري په 15 او 16 نیټو د افریقا اتحادیې د سرانو او مشرانو د 13مې ناستې بریالي ترسره کېدل مبارکي وایي. هغه د دې اتحادیې نوي دورې مشر چې د انګولا له هېواد څخه دی، د اتحادیې د کمیسون نوي مشر چې د جیبوټي له هېواد څخه دی، او د هغه مرستیال چې د الجزایر له هېواد څخه دی، ورته د بریالیتوب هیلې ترڅنګ زیاته کړې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لومړي مرستیال او افریقایي ودونو د سفیرانو ترمنځ وروستۍ ناسته چې په تهران کې ترسره شوه، د افریقایي ودونو سره په بیلابیلو برخو کې اړیکې پیاوړي او همکاري ته به پراختیا ورکړي. د ایران د کرنې وزیر غلام رضا نوري د سودان د بهرنیو چارو وزیر علي یوسف احمد آل شریف سره په تهران کې د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې له ترسره کېدو خبر ورکړ. هغه په دغه لیدنه کې وویل، د دواړو هیوادونو ګډ اقتصادي کمیسیون به د می میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي، او ایران چمتو ده چې د نباتاتو او څارویو د اصلاح په برخه کې د یوې پیړۍ څیړنې پایلې د سوډاني څیړونکو په واک کې ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر عراق ته د خپل سفر په ترڅ کې د حاج قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت ځای ته په ورتګ سره د دغه شهیدانو مقام ته درناوی وکړ. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی د خپل عراقي سیال په بلنه یاد هیواد ته په دوه ورځني سفر تللی. هغه د بغداد هوایي ډګر ته ولاړ او د حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د شهادت مقام ته درناوی وکړ. دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، مناسباتو، سیمه ییزو موضوعاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې، د وسلو او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې، د سرحدي مسایلو د حل او د اربعین مراسمو د مخکینی همغږۍ په اړه د خبرو اترو او سلام مشورو په موخه ترسره کیږي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سره په دغه سفر کې د دغه وزارت یو شمېر نور چارواکي هم ملتیا لري. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا سازمان مشر د ارمنستان د اقتصاد وزارت له مرستل سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د سوداګرۍ پراختیا سازمان مشر محمد علي دهقان دهنوي د ارمنستان د اقتصاد وزارت مرستیال ادگار زاګاریان او په تهران کې د ارمنستان سفیر ګریکور هاکوبیان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو دوستانه اړیکو په یادولو سره وویل، موږ د ایران اسلامي جمهوریت او د ارمنستان جمهوریت ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته لیواله یو. دهقان دهنوي زیاته کړه چې د ایران او ارمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالرو هدف ټاکل شوی، خو لا هم له دې هدف سره ډیر واټن لرو او هڅه کوو چې یادې موخې ته ورسیږو. نوموړي وویل، د سوداګریزو پلانونو لیږل او د دواړو هیوادونو په سوداګریزو غونډو کې ګډون ډیر اهمیت لري، او د سوداګرو، بازار موندونکو او اقتصادي فعالانو حضور د ایران او ارمنستان په نندارتونونو او سوداګریزو غونډو کې د سوداګرۍ د ودې لپاره لار هواروي. د ایران د سوداګرۍ پراختیا سازمان مشر همداراز او راسیا اتحادیې د غړو هیوادونو سره د سوداګریزو مناسباتو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د ارمنستان د اقتصاد وزارت مرستیال په دې کتنه کې د ایران او ارمنستان د دو دوستو ولسونو څخه یادونه وکړه. وویل، دا موضوع کولی شي د دواړو هیوادونو په اقتصادي پروګرامونو کې اغیزناک وي. دوستان، اوس هم ازبکستان ته د ملا برادر د سفر په تړاو زموږ د همکار لیږل شوی راپور یو ځای اورو.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وپلاوي په مشرۍ د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته رسیدلی. د ریاست الوزراء دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي، چې دغه پلاوی به دوه ورځې په تاشکند کې پاتې شي او هلته به د یاد هیواد له بېلابېلو چارواکو سره ناستې ولري. د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي دواړه لوري به د سیاسي اړیکو د پراختیا تر څنګ پر ګډې سوداګرۍ، ترانزیت او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر زیاتوالي خبرې وکړي. د ښاغلي فطرت په وینا د طالبانو پلاوی به ازبک پانګوالو ته په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې بلنه ورکړي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم له عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی نن په یو رسمي سفر تاشکند ته روان سو. د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پراخېدل او د ازبکستاني پانګوالو د جذب لپاره زمینه برابرول دي. د دواړو هیوادونو چارواکي به په بېلابېلو سکتورونو کې د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړي. تمه ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو لپاره نوي فرصتونه برابر کړي او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره به یو مهم ګام وګرځي.
له ملا برادر سره په دغه سفر کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي، د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر ملا حمید الله خونزاده او د کرنې وزیر مولوی عطاالله عمری په ګډون دي او شمېر نورو ادارو مشران او مرستیالان هم ملګري دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه محمد نبی افغان وایي د افغانستان او ازبکستان اړیکې په بېلابېلو برخو کې د مثبت پرمختګ په حال کې دي چې دا به د سیمې د ثبات او اقتصادي پراختیا لپاره ګټور تمام شي.
خو خبر دا ده چې دا دې ته نور هم انکشاف ورکړل شي، نور هم هغه بخښونه وکتل شي چې څنګه موږ تجارت زیاتولای شو، څنګه اقتصاد نور زیاتولای شو. دغه سیمې منځنۍ آسیا ته د دې ته دې مالونه د افغانستان د لارې جنوبي آسیا ته، نو دا د دواړو ملکو په اقتصاد کې ډیر ګټور ثابتېدلای شي او په دې باندې نور هم باید کار وکړو چې تر هغه موږ وکولای شو نور هم دغه مقدار مخته یوسو او نور هم د تجارت زیات.
د یادونې وړ ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و او د طالبانو سرپرست حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې ناستې درلودې. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام. تورخم بندر کې د سرپرست حکومت کمشنر عبدالجبار حکمت نن ویل چې پاکستان تیر ماښام د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړله. هغه وویل چې د اقدام ښایي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په غچ کې شوی وي. پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچونو زیاتوالی په ځانګړې توګه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې شخړې یو له هغو مسلو څخه ده چې پاکستان تل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندرونو تړل د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ګډې اقتصادي خونې ویلي وو چې د دغو سوداګریزو بندرونو کله ناکله تړل کېدو د دواړو هیوادونو اقتصاد ته لوی زیان اړولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي کابل مکلف دی چې د هغو پاکستان ضد ډلو سره مقابله وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد پر ضد فعالیتونه ترسره کوي. هغه دا وکړه چې اسلام آباد د کابل خیرخوا دی او په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. او وروستۍ خبر هم دا چې سینوسټي رسنیو اعلان کړی چې د فلسطین د مقاومت ځواکونو تر ټولو مهم شخصیتونه به د شنبې په ورځ د سینوسټي رژیم او د حماس اسلامي غورځنګ ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړونونو په چوکاټ کې خوشي شي. په دې کې د حماس غورځنګ یو لوړ پوړی پوځي قومندان عمر ازوین هم شامل دی چې د 28 سینوستانو د وژنې په تور په 28 کاله بند محکوم شوی و. هغه به د پرېښودل شویو کسانو له ډلې څخه وي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا نوې فضا جوړونه. د امریکا د جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا واکته په رسیدا سره واشنگټن له یوې خوا د زیات فشار د سیاست په بیا پیلول سره له ایران سره د مقابلې په لړ کې نوې هڅې پیل کړي او له بلې خوا یې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد رواني جنگ او فضا جوړونه پیل کړې ده. په دې لړ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والټس په تېرې جمعې ورځ کې په واشنگټن کې د ریپبلیک ګوند په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د امریکا اداګانې تکرار کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت پر ضد د زیات فشار سیاست توجیه کړي. هغه دې ته په اشارې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت باید هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي دا وکړه. که چیرې ایران اټومي وسلې ولري دغه پوښتنه رامنځته کیږي، آیا هغه منطقي لوبغاړی دی او که نه؟ هغه کولی شي زموږ متحد اسرائیل نابود کړي. مایک والټس د ایران له دفاعي قدرت څخه په ویرېدا سره د دغه ادعا په مطرح کولو سره چې تهران اټومي وسلو ته د لاسرسي په بڼه کې په هر ځای د حملې توان ولري ادعا وکړه. هغوی به یو اټومي چتر ولري دغه ټولې حملې او نور بریدونه ترسره کړي. هغه باید اټومي وسلې ونه لري. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې به موږ هر کار ترسره کړو چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والټس په دوام کې وویل ټرمپ څه موده مخکې د زیات فشار د سیاست له سره پیلولو لپاره یو حکم لاسلیک کړی دی چې خپلې پښې د ایران په اقتصادي مرکز باندې کیږدي. د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام پر ضد د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې اټومي وسلو ته د رسېدا لپاره د ایران د هڅې په اړه د امریکا او د سینسټیټو شیم له بیا بیا ادعاګانو سره سره واشنگټن د ایران د اټومي فعالیتونو د ادعا پر وړ پوځي اړخونو په اکله هیڅ پاخه شواهد نه دي وړاندې کړي. امریکا د جو بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې اعتراف کړی چې ایران پوځي اټومي پروګرام نه لري. په دې لړ کې د امریکا اصلي استخباراتي بنسټ هم اعتراف کړی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د ملي استخباراتو د مدیر د دفتر د یو ښکاره راپور په یوې برخه کې په دې خبرې باندې د بیا ټینګار په ترڅ کې چې ایران حاضر دمه د اټومي وسلو د پراختیا مهم فعالیتونه چې د یو ازمویلو وړ اټومي بم د جوړولو لپاره ضروري دي نه ترسره کوي، دا شوې چې ایران هماغه راز خپل تحقیقاتي او د پراختیا فعالیتونه تعقیبوي. د دې مخکې یعنی د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم د امریکا د هغه وخت د ملي استخباراتو مدیر اورل هینز ادعا کړې وه چې داسې اطلاعات چې وښي ایران د اټومي وسلو د جوړولو فیصله کړې ده نشته. د اټومي وسلو د انرژي د نړیوال اژانس مشر رفایل ګروسی هم د 2015 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه د داوس د غونډې په څنګ کې دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د ایران په اټومي پروګرام کې د پوځي هدفونو د شتون په هکله د سینسي رژیم ادعا ته په پام سره د اټومي انرژي نړیوال اژانس همدغه عقیده لري وویل نه، موږ هیڅ داسې شواهد نه لرو چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په حال کې دی. د ایران پر ضد د امریکا د نوي فضا جوړولو دویم چورلیز د فکر د جنگ د رامنځته کوونکي هیواد په توګه د ایران د انزور د وړاندې کولو لپاره هڅه ده چې په نورو هیوادونو باندې د بی پیلوټ الوتکو په خرڅولو سره د تاوتریخوالي او د انسانانو د نابودولو زمینه برابروي. په دې برخه کې د امریکا د ریپبلیک ګوند د روان کال په مراسمو کې یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران پر ضد د فضا جوړولو په هدف او له هغه سره د مقابلې د توجیه لپاره چې د ایران ګواښونه نومول کیږي نندارې ته وړاندې کړه. د امریکا رسنیو دعوه کړه چې دغه بی پیلوټ الوتکه چې د اوکراین د پوځ لخوا نسخور شوې وه د پولنډ د اوکراین او د امریکا د یوې غیر حکومتي موسسې یعنې د اټومي ایران پر ضد د اتحاد په ملګرتیا سره امریکا ته انتقال شوې وه. د سیاسي تبصرې پای. سن بیا هم تاسو خره خلاص او یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اوري. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پر لبسې نشيږي چې تاسو به د ایران او افغانستان مطبوعات واوري، ورپسې به هم د قران پلوشي پروګرام واوري او همدارنګ ورپسې به هم په پای کې د تلپاتې وګمي پروګرام تاسو خپور شي. له دې سره به موږ هم له تاسو اجازه وغواړو. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو په سایت کې لیدلی لستلی اوریدلی شئ چې ادرس دی parstoday.ir/ps چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه سیاسي کلتوري اقتصادي او داسې نور جالب مطلبونه لیدلی لستلی او اوریدلی شئ. همدارنګه خپل د خوښي پروګرام یعنی هر کله راشي ته هم د ورځې د مناسباتو په تړاو خپل غږیز پیغامونه، شعرونه، حدیثونه، ټوکې، داستانونه او داسې نور مطالب په ګروپ کې زموږ د دوستانو سره شریکولی سئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا کوئ ډیره زیاته مننه کوو. بس تاسو ته ښه وختونه، ښه ورځ او ښه شیبې غواړو. الله مو مل شه. د خدای پامان.
روت پانو ته کتنه.
قدر من اوریدون کوز مش سلام اونی کی هلی ومنه د پروگرام په دغه شی بو کی زالی اصغر ابدی الله خپل محترم امکار
صادق حسین
سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. څو د نن ورځې د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی. یو لنډه شانده مکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. راځو لومړی د جوان ورځپاڼې مهمو سرټکو ته. جوان ورځپاڼې په یو مطلب کې د ایران د اسلامي انقلاب له مستر لارښود حضرت آیت الله الخمینی سره د قطر د امیر حمد بن خلیفه السنی کتنې ته انعکاس ورکړی دی چې عنوان یې دی د سیمې مشرانو ته د خپلواکۍ سبق. جوان لیکي د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د قطر له امیر سره په کتنې کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په سیاست باندې ټینګار سره ویلي دي چې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د حکومت له سیاستونو څخه یوه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا دی چې په دې لړ کې ښه کارونه هم ترسره شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنې کې بیا وویل چې موږ قطر خپل دوست او ورور هیواد بولو، که څه هم زموږ پیسې چې له جنوبي کوریا څخه قطر ته لیږدول شوي تر اوسه موږ ته نه دي ترلاسه کړي او په دې لړ کې ترسره شوي هوکړې عملي نه دي شوي، خو پوهیږو چې دا ستونزه د امریکا د خنډونو په خاطر رامنځته شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر بیا زیاته کړه که موږ ستاسو پر ځای وای د امریکا فشارونو ته مو غاړه نه کېښودله او د خپلو ګاونډیو پیسې مو ورکولې، په دې خاطر ستاسو څخه هم د دې کار تمه لرو. دغه ورځپاڼې په بل مطلب کې بیا د اوکراین د جګړې په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراین جنگ به د ټرمپ په مشرۍ سره ډیر زر پای ته ورسیږي. جوان ورځپاڼه زیاتوي چې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز ویلي دي چې د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال به د اوکراین جنگ پاتې ته ورسیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به د امریکا لخوا تیاره شوې هوکړه لاسلیک کړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس په همه راسو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه بیا د امریکا د ګواښونو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزیشکیان خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي ټرمپ هیڅ هم نسی کولای، موږ پریکړه کوو نه ټرمپ. ورځپاڼه لیکي د ایران ولسمشر ویلي دي چې باید داخلي فرصتونه او بهرني ګواښونه وپیژنو تر څو خپل د پیاوړتیا ټکي نور هم پیاوړي کړو. ټرمپ هیڅ نسی کولای او دا موږ یو چې پریکړه کوو چې څه باید ترسره سي. د ورځپاڼې له راپور سره سم مسعود پزیشکیان بهرنیو فشارونو او بندیزونو ته په اشارې سره جوته کړې ده چې ټرمپ یا هر یو بل سیاستوال چې د ایران د بایکاټولو ادعا کوي په حقیقت کې زموږ د خوځښت هیڅ مخنیوی نسي کولای، مګر دا چې موږ خپله په دې باوري سو چې هیڅ نسو کولای، زموږ راتلونکی زموږ له پریکړو او فیصلو سره اړه لري. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د اوکراین په وړاندې د ټرمپ سیاست ته په اشارې سره لیکلي دي خپلو متحدینو ته د امریکا د زور خبرې، زیلینسکی باید ولاړ سي، د اوکراین معدني زیرمې باید امریکا ته ورکول سي، اروپا باید د امریکا تر امر لاندې واوسي. په دغه مطلب کې راغلی دی چې نن سبا اوکراین او اروپا اتحادیه له سختو حالاتو سره مخ سوي. هغوی اوس حقیقت له نږدې څخه لمسوي. هغوی پوهېدلي چې امریکا ته خپل متحدین هیڅ ارزښت نه لري. په دې خاطر تیرونی امریکا له اروپایي اتحادیه او اوکراین پرته په سعودي کې له روسیه سره مذاکره وکړه، هغه هم د یو بل هیواد د برخلیک د ټاکلو په سر. داسې مذاکرات چې غربي رسنیو ورڅخه د اروپا د خپسکې تر عنوان لاندې یادونه کړې ده.
وګوردونکو اوس به راشو د افغانستان مطبوعاتو ته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د باختر خبری اژانس راخلو چې په وینا کې د افغانستان په باره کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې په اړه تبصره خبره کړې ده. باختر لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د وینا په څیر ناستې او ورته غونډې ترسره کیږي چې تر ډیره بې نتیجې او تکراری دي. دغه ناستې د هغو خلکو لخوا ترسره کیږي نه چې نه د افغان ولس باور له ځان سره لري او نه د هیواد لپاره ګټور تمام شوي دي. دا ډول غونډې هغه خلک راغونډوي چې ډیری یې یا له افغانستانه تښتیدلي یا یې خپله ناکامي په هیواد کې تجربه کړي او اوس یوازې د خپلو ګټو لپاره کوششونه کوي. په داسې شرایطو کې چې اسلامي مرد د افغانستان د حاکمیت واک لري او د افغان ملت ملاتړ یې ترلاسه کړی دی، دا ناستې یوازې د وخت ضایع کول دي. باختر خبری اژانس بیا زیاتوي چې افغان ملت د اسلامي امارات تر سیوري لاندې پرمختګ ته دوام ورکوي، نو په دې توګه نړیوال باید د افغان ملت غوښتنې په نظر کې ونیسي او د افغانانو د انتخاب درناوی دې وکړي. که څه هم دنیا د دې حقیقت په لور روانه ده چې اسلامي امارات باید د افغانستان د وکی استازي په توګه ومنل شي، بیا هم ځینې خبری څیرې هڅه کوي چې د نړیوالو لخوا د دې نظام د منلو پر وړاندې خنډ جوړ کړي، هغه خنډ چې هیڅ پایله به نتیجه ورنه کړي. که څه هم نړۍ د دې حقیقت په لور روانه ده چې اسلامي امارات باید د افغانستان د واقعي استازي په توګه ومنل شي، بیا هم ځینې څیرې هڅه کوي د نړیوالو لخوا د دې نظام د منلو پر وړاندې خنډ جوړ کړي، هغه خنډ چې هیڅ پایله به ورنه کړي. د اسلامي امارت لپاره د دې حقیقت درک کول مهم دي چې د افغان ملت لپاره د باور وړ حکومت دی او هیڅکله به د هغو کسانو ملاتړ ونه کړي چې افغانستان ته یوازې زیان او ګډوډي راوړي ده. افغان ملت په اسلامي امارت باور لري او نړۍ باید د دې حقیقت پر اساس د افغانستان سره خپل اړیکو ته دوام او پراختیا ورکړي. پیله دا ده چې د وینا په څیر ناستې تکراري افغانانو ته بې ګټو څیرو سره اړیکې ساتل او بې نتیجې خبرو پر ځای نړیوال باید د اسلامي امارت سره د مستقیمو عملي او مفاهمتي اړیکو جوړولو ته پام وکړي. افغانستان او نړۍ په دې پوهیږي چې یوازې اسلامي امارت د افغانستان د پراختیا، سولې او د ثبات لپاره د اعتماد وړ ځواک دی.
ارمان اوریدونکو، اوس به هم راسو اطلاعاتي روس ورځپاڼې ته. د افغانستان دغه ورځپاڼه یو مطلب کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې ولې د طالبانو مهم چارواکي غایب دي. ورځپاڼه ادعا کوي چې موندنې ښیي چې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا یعقوب او د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې خپلو دفترونو ته نه دي حاضر سوي. د دې مودې پر مهال سراج الدین حقانی په عربي اماراتو او ملا عبدالغنی برادر په قطر کې میشتي. همداراز هیڅ داسې انځور یا ویډیو نه دي خپره سوي چې وښي ملا یعقوب په کابل کې په خپل کاري دفتر کې دی. اطلاعاتي روز زیاتوي چې پارک کې د ملا برادر په نشتون کې د طالبان د حکومت رسمي غونډې د دې ډلې د رئیس الوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام منفی او نورو جګپورو چارواکو له لوري اداره کیږي. د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب وروستۍ بهرنۍ لیدنې په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلق البقمی سره وې چې د طالبانو د کورنیو او دفاع وزارتونو له لورې په تړاو جزئیات خپاره سول. له هغه وخته تر اوسه دې وزارتونو د دې دوو طالب چارواکو بل هیڅ کوم انځور نه دي خبر کړي. ورسپانه زیاتوي چې ځینې شنونکي په دې اند دي چې د سراج الدین اقانی بیرته نه راتګ او په کابل کې په خپل دفتر کې نشتون په یو ډول د ملا هیبت الله پر انحصار نیوکه ده. حقانی شبکه چې یو وخت په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤوله وه، اوس داسې احساس کوي چې د طالبانو په جوړښت کې خپل موقعیت د لاسه ورکړی دی.
وګوریدونکو هاشتي سوبرس باندې بیا هم د طالبانو په حکومت کې خپل مینځي لانجو ته وقته نه کړی دا او هغه دومره جدي نه دی بللی او دای په حکومتونو کې و معمولی چاره بللی دا. هاشتي سوبرس باندې په دغه مطلب کې چې عنوان یې د طالبانو خپل مینځي نندرې څومره جدي دي لیکي، له هم د طالبانو ترمیان د خپل مینځي نندرېو کې سات توده ده، د دې ډلې ویندویانې نه مني او نورې څرګندوي. لویدیځ رسنۍ هم وخت نا وخته پرې غږیږي چې د طالبانو رژیم د عمر راتلونکو په اړه تیاره انځور وړاندې کوي. تازه د برېټانیا ټلیګراف رسنۍ په یوه راپور کې ویلي دي چې ښایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات په افغانستان کې د یو بشپړه جګړې لامل وګرځي. یادې رسنۍ د څو طالب مشرانو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړې ده چې له خپل مشر سره د نجونو د زده کړو په اړه جدي اختلافات لري. ځینې نور چې ځانونه د طالبانو مخالفان یادوي وضعیت ساری او داسې ښکاري چې ویجاړونکی طوفان را رسیدلی وي او پر کابل واکمن رژیم د تل لپاره ختموي. په دغه مطلب کې وړاندې راغلی دی چې اختلافات شته خو جدي نه دي. که د ځینو طالب چارواکو د اعتراض ماهیت وګورو چې پر خپل مشر لري، موندو چې د دې ډلې خپل مینځي شخړه هغومره جدي نه ده چې څنګه خودل کیږي. البته دا هم څرګنده شوې ده چې طالبان هغومره یو موټی نه دي چې څنګه خبره کېدله او په رژیم کې د کلک او د ظاهرا ماتیدونکي دیوال باندې ناڅیز درزونه رامنځته شوي دي. دا ښایي طبیعي او معمولي وي. هر دولت ډله او جوړښت د سالمو او ناسالمو سیالیو څخه په امان کې نه دی چې طالبان هم ترې د استثنا نشي کېدلی.
قدرمنو اوریدونکو، ورسپانګ ته د کتنې د خپرونې وخت په اندازه کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
قدر من اوریدون کو زمر سلامونه او نیک هیله ومنه عزیزانو. سم د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لغبل محترم امکار
صادق حسین
سرستا سو په خدمت کې حاضر شوی و چې دړنه د سرچینه د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو چې عنوان د قران غیب وینه ده. په دغه برخه کې به هم تاسو عزیزانو ته د روم د مبارکې سورې له لومړۍ آیت نه بیا تر اووم آیت پورې شان نزول او اړوند کیسه تاسو ته وړاندې کوي. کو هیله ده چې د ملتیا وخت ولرئ او له یوې لنډې وقفې څخه بیا راځو ستاسو حضور ته.
اوریدونکو، دوی امپراتورۍ د ایران او د روم چې دواړه د دنیا له سترو امپراتوریو څخه بلل کیږي، له یو بل سره زیاتې جګړې ترسره کړې دي. لیکن په دغو ټولو جنګونو کې تر ډېره حده پورې د دواړو امپراتوریو سرحدونه ثابت پاتې شوي دي. دغه شخړې په حقیقت کې د قدرت یو ډول مقابله وه. سرحدي ښارونو باندې به حمله کېدلې او چورتلان به کېده، خو له سره له دې نه ایران او نه هم روم د متقابل لوري د نیول شوي سیمو د ساتلو او یا هم د پرمختګ توان درلود. دواړه امپراتورۍ له خپلو سرحدونو بهر زیات فتوحات درلودلي دي، لیکن د دواړو لورو ترمنځ د قدرت انډول نونه تل ثابت شوي دي. سره له دې ایران او د روم پوځیانو په مختلفو طریقو او تکتیکونو سره د جنگ په میدانونو کې حاضرېدل، لیکن د وخت په تېرېدا سره د یو بل له جنګي ستراتیژیو څخه یې تقلید وکړ او ورو ورو دواړه پروځونه په ورته جنګونو تکتیکونو سره د مقابلې میدان ته ورتلل.
په ایران کې د ساسانیانو د سلسله بادشاه خسرو پرویز پر مهال در ایران او روم ترمنځ اوږدمهاله جګړه ترسره شوه. په 1618 میلادي کال کې د ایران دوو مشهورو پوځي سردارانو شهربراز او شاهین د روم د واکمنۍ په ختیځو سیمو برید وکړ. شهربراز له یوه ستر لښکر سره لومړی پر شام حمله وکړه او بیا مصر ته راهي شو، او شاهین بیا له خپل لښکر سره په اناتولی او قسطنطنیه کې حمله وکړه. د روم بادشا چې په هغه وخت کې د نړۍ زبرځواک و سخت پریخان شو او د یحنس په قمندانۍ سره یې یو لوی لښکر جوړ کړ او د ایراني سردار سره د مقابلې لپاره هغه شام ته ولېږدول څو د ایراني ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د غرومي قمندان له شام سره نږدې د ایران له لښکریانو سره مخامخ شو او د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوه. دغه جنگ څو میاشتې وخت ونیوه او له دواړو لورو څخه زیات عسکر ووژل شول، لیکن ایرانیانو سخت مقاومت وکړ او رومیانو بالاخره زغم له لاسه ورکړ او قمندانې ووژل شول او لشکریانې وتښتېدل او ګڼ شمېر کسان د تېښتې پر مهال ووژل شول. د ایراني سردار شهربراز لخکریانو د بیت المقدس خار لوټ کړ او د قیامت نومې کلیسا چې د عیسویانو لپاره زیات سپېڅلې وو د اور په لمبو کې وسوځول او له هغه ځایه د مصر د سینا دښتو په لور راهي شول. د ایران لخکر د سینا له دښت څخه په تېرېدو سره د مصر اسکندریې ته ورسېده او هلته له زیاتو کړاوونو وروسته د اسکندریې په نیولو بریالي شول. له بلې خوا بیا د ایراني سردار شاهین په قماندې سره هغه لښکر چې د اروپا په لورې راهي شوي وو د امیدا تاریخي او پیاوړي ښار یې ونیوله او بیا ارمنستان یې ونیول او له هغه وروسته په ګرجستان ورغی او هغه یې هم ونیول. د ایران دغه لښکر د قفقاز ټوله سیمه یې ونیوله او له هغه ځایه د صغیر آسیا په لورې راهي شو. هغوی په لاره کې د صغیر آسیا ښارونه یو په بل پسې ونیول تر دې چې د رومیانو د امپراتورۍ ختیځې پلازمینې یعنی قسطنطنیه ته ورسېد. د رومیانو حالات ډیر خراب وو او د روم ختیځه امپراتوري د ړنګېدو په درشل کې وه.
ډیرو قدمانو اوریدونکو، د مکې مشرکان او د اسلام دښمنان د ایرانیانو له دغو بریاو څخه ډیر خوشحاله شوي وو. هغوی دغې بریاوې د شرک د حقانیت نښه بلله او ویل به یې چې ایرانیان مشرک او آتش پرستان دي، لیکن رومیان، عیسویان، اهل کتاب دي. لکه څرنګه چې ایرانیان په رومیانو باندې برلاسي شول، موږ به هم په مسلمانانو باندې برلاسي شو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کیسه به ډیر زر ختم شي او زموږ مذهب یعنی شرک به بریالی شي. دغه ډول ارزونې په هغو وختونو کې بیا د جاهلو خلکو په مینځ کې خورا اغیزمن و. په دغه وخت کې په حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د روم د مبارکې سورې له لومړي آیت نه بیا تر اووم آیت پورې نازل شول او په پریکنده توګه یې وفرمایل چې که څه هم ایرانیان په دغه جنگ کې بریالي ښکاري، لیکن په ډیره کمه موده کې به له رومیانو ماتې وخوري او بیا د دې وړاندوینې د پوره کېدا وخت هم وښوده او یې پر ویل دا ټولې چارې یوازې په څو کلونو کې رامنځته کېږي. د قرآن شریف دغه پریکنده وړاندوینه له یوې خوا د دغه آسماني کتاب د معجزې او له بلې خوا په غیبو باندې د متعال خدای د نه ختمیدونکي علم یوه نښه بلل کېده او له بلې خوا د مشرکانو د ارزونو په مقابل لوري کې وه. په دې خاطر دغه ایتونه په داسې ډول مسلمانان ډاډمن کړل چې ځینو مسلمانانو حتی په دې مسالې باندې له مشرکانو سره لوی لوی شرطونه لګولي وو. په هغه وخت کې لا د شرطونو د لګولو د حرموالي حکم نه و صادر شوی او د قرآن شریف د روم د مبارکې سورې له لومړي نه بیا تر اووم ایتونو پورې ژباړه په دې ډول ده: رومیانو ماته وخوړه، تر ټولو په نږدې ټاټوبي کې لیکن له ماتې وروسته د څو کلونو په مودې کې ډیر زر به بریالي شي. د چارو پایلې مخکې او په راتلونکي کې د خدای لره دي. خدای له خپلې وعدې څخه خلاف ورزي نه کوي، لیکن اکثره خل نه پوهیږي. د دنیا له ژوندانه څخه یوازې ظاهر پیژندي او حال دا چې له آخرت څخه غافل دي.
قدرمنو اوریدونکو، په تفسیر نمونه چې د مکارم شیرازی تالیف ته د یادو آیتونو په ذیل کې داسې لیکلي دي: متعال خدای له یوې خوا د هم من بعد غلبهم سیغلبون په بیانولو سره د بریالیتوب د اصل خبره ورکوي، او له بلې خوا په هممهاله توګه په کفارو د مسلمانانو لپاره د یوې بلې بریالیتوب خبر د یوم یزن یفرح المؤمنون یادولو سره بیانوي، او بیا فی بضع السنین لله په جملې سره جوته کوي چې دغه چاره به په راتلونکو څو کلونو کې ترسره شي، او هم همدارنګه په دوو ځلونو ټینګار سره وعد الله لا یخلف الله وعده د دغه الهي وعدې پریکنده توب بیانوي. د رومیانو په هکله د قرآن مجید وړاندوینه په 628 میلادي کال کې تحقق وموند، او د ختیز روم د امپراتوری څخه هیراکلیوس یا هیرقل په یوې حملې سره د نینوا ښار ونیوله، او له هغه ځایه د ایران له پلازمینې سره نږدې د دستګرد ښار ته ځان ورسوله. بیا یې د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیغام د ایران پاچا ته واستول. خسرو پرویز د ایران په چایی چې په دغه وخت کې د تیسفون ښار ته تښتېدلی و، پر ضد او زیل سره د سولې له وړاندیز سره مخالفت وکړ. له دغه چلند څخه وروسته پوځي قمندانانو خسرو پرویز له باچایی څخه ګوښه کړ او په محبس کې واچول، او د هغه زوی شیرویه یې په تخت باندې کېنول. هغه د رومیانو د سولې له وړاندیز سره هوکړه وکړه. له سولې وروسته د دواړو امپراتوریو سرحدونه بیرته د خسرو پرویز د جنګونو مخکې پړاو ته ور وګرځېده، او دواړه لوري د یو بل اسیران خوشی کړ. د یادولو وړ ده چې د دواړو امپراتوریو د عمر وروستۍ کلونه وو، او دواړه سیالانو د خپلو ځواکونو د بیا سنبالولو په لټه کې وو. لیکن چې د متعال او واحد خدای اراده په دې کې و چې دواړه ټاټوبې د یکتا پرستۍ یعنی وحدانیت په نور سره روښانه شي، او د ایرانیانو او رومیانو غمجن روح د اسلام په تاند بخښونکي وږمې سره ژوندي شي. ډیر ژر خسرو پرویز ووژل شو، او زوی هم د پلار له مرګ څخه وروسته په داسې حال کې چې خپل ټول وړونه چې شمیر یې ولسو ته رسېدل قتل کړی و، په طاعون باندې مبتلا شو او اته میاشتې وروسته مړ شو. په دغه وخت کې په ایران کې داسې ګډوډۍ رامنځته شوې چې تر څلورو کلونو پورې هلته هیڅ حکومت او واکمني برقراره شوی نه و، تر دې چې د اسلام لښکریانو په ایران باندې په حملې سره دغو ګډوډیو ته د پای ټکی کېښوده، او د مسلمانانو د فتوحاتو لړۍ دوام پیدا کړه.
دونکو د رڼا سرچینې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي. تلپات خوشبویی. قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، امهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.